کو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي، نو ځکه یې له دې هېواده د ټولو سرتیرو د ایستلو پرېکړه وکړه. بایدن دا څرګندونې پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړې. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ګرانه ده چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي. میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده احتمالي پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. ملي اردو د کندهار په مایوند، خاکریز او ژړۍ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 215 تندر قلی اردو وایي چې په وژل شویو طالبانو کې 2 پاکستانیان هم شامل دي. ولسمشر جو بایدن د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې په امریکا کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې لاستراړونه وبلله او لوجستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاستراړونه یاده کړه. امریکایي چارواکو د مجازي اثارو په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یو ویبسایټ بیت کوین فاګ مشکوک چلوونکی رومان سترلینګ اوف نیولای دی. چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکات فضا ته توغولی. د تیانګونګ په نوم د دې فضایي سټیشن د بشپړولو لپاره به چین په راتلونکي کال کې 11 نورې فضایي الوتنې هم وکړي.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کیږي.
د مخکخه خزي خبرونه ته خراغلاست. تاسو دا خبرونه هر اونۍ له آزادی رادیو نه اوري چې هر اونۍ پکې یو یا دوی مخکخه خزي منګرا مل مکو او د هغوی په فعالیتونو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې هم را سره یو مخکخه خزه مل منه ده. دا مخکخه خزه خوشبو میدانوال ده او نور معلومات به د ځان په اړه تاسو ته خپل درکي. اغلی میدانوال خراغلاست خبرونه ته او په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه یو څه معلومات ورکړه.
مننه. مخکې له هڅه نه خپل سلامونه د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خوشبو میدانوال ما د پکتیکا د ښځو چارو دی.
ډېر ښه. اغلی میدانوال که په سر کې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه او کومې ستونزې مو درلودې نه مو درلودې، څوک ستاسې ملاتړ و؟
ډېره مننه. د تعلیم په دوره کې خو یعنې دا معلومداره خبره ده په پښتنه ټولنه کې اتمان ستونزو مشکلات سره خصوص مخ دي. موږ هم په خپله برخه کې خپلې ستونزې درلودلې، ولې موږ سره چې یعنې ملاتړ و، زموږ کورنۍ وه، کورنۍ زموږ سره په سلام سره ملاتړ و او هغه ستونزې مشکلات مو موږ په شریکه سره هوارول.
ډېر ښه. یعنی کورنۍ ستاسې ملاتړ و او تاسې یعنی نورې ښځې چې مثلا په دې برخه کې کورنۍ ملاتړ نه کوي د هغو په پرتله ستاسې ستونزې کمې وي، خو بیا هم ستونزې به خامخا وي. د کار په اړه راته ووایاست، څنګه دغې دندې ته راغلی او د اوسنۍ دندې سره ځان راحت حس کوئ؟ ډېره
زیاته مننه. دې دندې ته خو زه د آزاد سیالۍ له لارې راغلم. آزاد سیالۍ له دندې ته ما دندې ته راغلم او په دې دنده کې ځان تر یو حده پورې راحتم احساسو او تر یو حده پورې راحتم نه احساسو. هغه ستونزې مشکلات زموږ دنده هم په خپله برخه کې لري چې یو خو په هغه ټولنیزې ستونزې مشکلات وي، فرهنګ د دود او دستور د زموږ ټولنې یعنی ډېری خان د مېرمنو په مقابل کې ګرځېدلی ده. او بله ستونزه مشکلات چې زموږ جدي ستونزه مشکلات ده، هغه د کارکوونکو ټیټ ظرفیت ده چې دوی یعنی هغه ظرفیت یې ټیټ دی او هغه په سطح باندې چې باید په یو اداره کې کار وشي کارکوونکي نه دي ورته آماده.
تاسې د ستونزو ویلې، څنګه دا ستونزې په کومه کچه باندې دي؟ یعنی کله دغه ستونزې د دې لامل شوي چې ستاسې د کار مخه دې ونیسي په دغه دنده کې؟
بالکل. اوس ما تاسو ته درته وویل چې یعنی هغه ستونزې مشکلات خو زموږ لرو فرهنګي شکل باندې غستون دی به یوې خواته کیدو یا به د نور د کارکونکو ستونزې چې مونږ ویلې یعنی دا ډېر لوی ستونزې ده په یوې ادارې کې چې یو کارکونکو ظرفیت ټیټ وي او هغه په غو شکل باندې چې د یوې ادارې غوښتنه وي او کار ته وغواړي په غو شکل باندې چې نشي کولای دا لوی ستونزه ده چې زموږ په اداره کې په بدبختانه وه په شکل باندې زه درته وایم چې دا ستونزې مشکلات ستون لري او دې ستونزو مشکلاتو سره په واقعیت یعنی موږ ورسره لاس او ګریوان یو چې ډېری وخت یعنی دا باعث د دې کېږي چې هغه زموږ کارونه یعنی خنډ سره مخ کېږي. هدف تل څه ده چې په داسې برخه کې یعنی فرض مثال زما هغه عمومي اهداف پاتې کېږي زه مجبور یم چې زه د خپلې ادارې د ستونزو مشکلات پر اساس باندې هغه اداري کارونه خپله مخته یوسم.
د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو سره آغلي میدانوال څه فکر کوئ چې دغه ستونزې به ستاسې په وړاندې او د نورو ښځو په وړاندې حل شي که نه؟
دا خو یعنی موږ ټولې مېرمنې یعنی دې ته خوښمنې یو چې انشاءالله د وخت په تیریدو سره د زمان په تیریدو سره د ستونزې حل د حل کېدو په حالت کې دي او انشاءالله یو وخت به راشي چې هیڅ یعنی زموږ خویندې به د افغانستان په سطحه دغه ستونزو سره به مخ وي. ولې ستونزو خو یعنی په عمومي شکل باندې نه کېږي چې ستونزه یا حل شي یا دا امکانات شتون نه لري. ولې دغه ستونزې به ورسره لږ سره ټیټې وي او دوی به چې ورسره مخ وي په هغه لویه کچه به له ستونزو سره
مخکې. د خپرونې نه مخکې مې تاسې ته زنګ ووهلو. تاسې ویلې چې د شخصي کاروبار پوښتنه مې وکړله. تاسې ویلې چې شخصي کاروبار نه لرئ او نور پلانونه لرئ. کېدای شي د پلانونو په اړه باندې اورېدو کته یو څه معلومات ورکړي چې څه غواړي په راتلونکي کې وکړي؟
بالکل په راتلونکي خو یو څه غواړم چې خپل تحصیل ته هم ادامه ورکړم چې زما فعلا په حقوق او سیاسي علومو کې لیسانس دی. په جزا او جرم شناسي کې ماستري لرم او نور هدف یا پلان زما دا ده چې خپله دکتورا ته هم شروع وکړم او خپله دکتورا هم واخلمه او تر څنګ دغې زما یعنی نور لوړ اهداف هم دي چې زه دا اوس هم په خپل درس او تعلیم باندې مشغوله یم او ورځ تر بلې آمادګي ورته نیسم چې یعنی بیا غواړم چې د آزادې سیالۍ له طریقه یو لوړ بسته راشم او په همداسې اساس باندې غواړم چې ماسې په سلسله مراتبو باندې پورته ولاړه شم.
خپلو اهدافو ته کوم اهداف چې تاسې ټاکلي دي هغې ته رسېدلو ته څومره ډاډمن یاست؟ یعنی فکر کوئ چې وبر سیګ خپل اهداف ته او کنه د سیونه شي نو څنګه د هیواد به پریک دی کنه؟
مننه. یو خو ما مخکې هم یوې خبرې ته اشاره وکړه جبرخه او بخې چې د تاسو مو جبرخه له خوري استه.
بله و
جبرخه له خور چې هغه فرهنګي ستونزې زموږ په ټولنه کې شتون لري چې په ډېره لوړه کچه باندې دي او دغه اهداف چې ما ځان ته ټاکلي دي یعنی په دې کې زه خپل هڅه کوم او زه د خپلې هڅې په واسطه باندې یعنی مطمئنه یم چې زه به دې اهدافو ته سل په سلو رسېږم. ولې دلته راځو؟ هغه ستونزې مشکلات چې دي زموږ یو ناامني ده او بل فرهنګي ستونزې مشکلات دي. دغه ناامني یعنی باعث د دې کېږي چې موږ بعضې اوقات خپلو اهدافو ته ونه رسېږو. یعنی نشو کولای چې په هغه کچه باندې زموږ اهداف ځان ته ټاکلي دي او هغې ته ورسېږو. او په دې برخه کې چې تاسو وایئ چې زه اهدافو ته ونه رسېږم آیا زه به دا هېواد پرېږدم که پرېنږدم؟ په دې برخه کې ما تر اوسه یعنی کوم تصمیم یا څه نه دی.
دا راته ووایاست چې د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست یا مسؤلیت ستاسې له غاړې دی. څنګه په دغه ولایت کې ښځې د کورنیو ستونزو کبله فاميلي مشکلاتو لکبله تاسو ته مراجعه کوي؟
البته د پکتیکا ولایت مېرمنې یعنی چې هغه ستونزه مشکلات لري په ډېر یعنی بوش میرې باندې موږ ته مراجعه کوي. په مختلفو برخو کې د ستونزه مشکلات لري یعنی یو څه چې واقعا موږ ورسره یعنی مشکلات یا ستونزو سره لاس او ګریوان یو دا د خویندو مراجعه ډېره زیاته ده او په هغې برخه کې د دوی مراجعه زیاته ده چې دوی له کورونو نه راتښتي او دلته موږ ځای د اوسېدو لپاره ورته نه لرو. لکه موږ حمایوي مرکز د پکتیکا ولایت کې یا د پکتیا د زون په سطحه باندې نه لرو چې دا ډېره لویه ستونزه ده چې زموږ ریاست یا خپله دغه د پکتیکا د ښځو ستونزه او مشکل په نظر کې ورته نیولو سره یعنی دا یو ډېره لویه ستونزه ده. خو په مختلفو برخو کې مېرمنې مراجعه کوي او ډېر لوړ شمېر باندې مېرمنې موږ ته مراجعه کوي چې موږ تقریبا په هره روبه کې ډیره قضایاوی زمونږ دی. فرض مثال په هر روبا کې زمونږ شل قضیه دی یا 15 قضیه دی چې دوی رسمي مونږ سره ثبت کیږي او هغه کسانو سره چې مونږ غوی ته مشوره ورکوو یا حقوقي مشورې دي ته وړاندې کوو د غوښمه خلا مونږ نه ده په حساب کې نیولې.
دا راته وایست چې د پکتیا د ښځو عمده مشکلات څه دي د کورنۍ ستونزو سربیره؟
د پکتیکا د ښځو عمده ستونزه یعنی دا ده چې یو خو د تعلیم ټیټوالی ده. پکتیکا ولایت کې میرمنو د تعلیم سطحه ډیره ټیټه ده او بله ستونزه مشکل د دوی دا ده چې دغه فرهنګي ستونزې دي. دلته فرض مثال دوی چې یو د پکتیکا خلکو یا د پکتیکا د میرمنو پر وړاندې هغه ستونزه او مشکل چې شتون لري دا ده چې په ډیرو برخو کې یعنی د دغې ټولنې هغه خلک پښتو وړاندې کوي لکه دود او دستور وړاندې کوي. وایي فرض مثال په بعضو مواردو کې وایي چې دا زموږ په پښتو کې شتون نه لري یا دا زموږ په دود او دستور کې شتون نه لري. په همداسې موارد دي چې میرمنې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
د ستونزو په اړه مو ویلې، د دود او دستور په اړه باندې مو ویلې. اغلی میدانوال، څنګه کورنۍ قضیه چې تر ډیره ناموسي بلل کیږي په لرو پرتو سیمو کې، دا څنګه ډیره رسمي حل کوي که د جرګو مرکو له لارې حلوي؟
زمونږ خپل د وزارت پالیسي په دې شکل باندې ده چې اولا مونږ هغه د منځلیتوب په واسطه باندې دا قضیه خپل حل او فصل کوو. مونږ طرفین راغواړو، طرفین دې ته راضي کوو، راضي وي چې غواړي په خپل منځ کې فیصله شي یا دغه قضیه حل او فصل شي. صرف مونږ هغه د دریم کس په واسطه باندې په دغه قضیه په حل کې مونږ نقش لرو. او بیا که مونږ وکتل چې د دغه منځلیتو پر اساس باندې زمونږ قضایاوي نه حل او فصل کیږي او قضایاوي موګورو چې واقعا جزایی اړخ لري، د دغه قضیه مونږ څارنوالۍ ته لیږو په رسمي مکتوب سره. او که په بعضې مواردو کې مونږ وګورو چې واقعا زموږ قضیه بیا هم د منځګړیتوب په اساس باندې نه حل فصل کوي او زمونږ دغه قضیه حقوقي اړخ لري، دا قضیه مونږ رسمي بیا د عدلي ریاست ته لیږو.
په جرګو مرکو کې خپل ګډون څنګه ارزوي؟ ستاسو په ګډون باندې عام خلک تاسو ته څنګه حس درکوي؟ دوی خوشاله کیږي ستاسو په تاک سره هلته ستونزه حل کیږي که څنګه؟
په دې جرګو مرکو کې خو جبرخیل خورما په دغه یعنی جرګو کې چې کله یو قضیه یا فرض مثال یو فامیلي قضیه د جرګې او مرکې په واسطه باندې حل او فصل کیږي، ما پکې اشتراک نه دی کړی. اشتراک مې په دې شکل باندې نه دی کړی چې مونږ دلته رسمي مرجع لرو او که چیرې چا ستونزه او مشکل وي کولای شي چې مونږ سره آرسي او رسمي شکل باندې مونږ له هغوی سره یعنې چلند وکړو. اصل کې خو ما مخکې نه هم درته ویلي، زمونږ پالیسي په همدې شکل باندې ده چې د کورنۍ نظم له منځه ولاړ نه شي، مونږ په منځګړیتوب باندې قضایه اول فصل کوو، یعنې دا نه رسمي کوو. که مونږ وکتلې چې قضیه یعنې په هغه شکل باندې ده چې واقعا ټولنه ترې متضرره ده یا فرض مثال جزایی اخیده یا حقوقی اخیده یا په دسی شکل باندې ده چې دغه فقیه قضیه د منځګړیتوب پر اساس باندې امکان نه لري چې حل او فصل شي، پس له دې نه بیا موږ رسمیتو ته اچوو چې بیا اړوندو مرجع
اړوندو مراجعو ته تاسو حواله کوئ. په دې برخه کې کېدای شي د اړوندو مراجعو نوم واخلئ، مثلا هلته محکمه شته، فاميلي محکمه.
بله، اړونده مراجعو ته چې مونږ لیږو، مخکې نه مو ویلې چې حقوقي موضوعات مونږ مستقیم عدلي ته لیږو چې عدلي خپل هغه طی مراحل لري، هغه طی مراحل کېږي، بعدن محکمې ته ورځي او جزایي اړخ ته لري. فرض مثال هغه مونږ سره څارنوالۍ ته لیږو چې څارنوالۍ هغه خپل طی مراحل لري، بعدن محاکمو ته راجع کوي. او بعضې اوقات مونږ بعضې قضایاوي چې دي فامیلي قضایاوي دي، مونږ کولای شو چې هغه مستقیم هم محاکمو ته ورولېږو. اولته محاکم شتون لري، فامیلي محاکم شتون لري، مګر د فامیل په برخه کې یا فرض مثال هغه د خشونت په برخه کې په خپل سرنوالۍ کې هم امریت لرو چې هغه ته خوشبختانه د پکتیکا ولایت کې مونږ دوه دانې زنانه سرنوالان هم لرو چې د ښځو په برخه کې دوی فعالیت کوي. او په حقوقو پس عدلیه کې چې ده د حقوقو مستقل امریت شتون لري چې هغه د حقوقو په برخه کې کار کوي چې یوه برخه یې فامیل برخه ده.
ډېر ښه. بیا بره شو د نجونو تعلیم برخې ته. د نجونو د تعلیم په برخه کې د ستونزو راته ووایاست او څنګه په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم پروسه څومره د قناعت وړ ده؟
د نجونو د تعلیم په برخه کې خو ډیره ستونزې دلته شتون لري. اولا ما مخکې هم درته وویلې چې هغه فرهنګي ستونزې دي چې یو کورنۍ یا د یو کور مشر نه غواړي چې د دوی پیغله لور له کوره ووځي. دوی یو خبره دا کوي چې یعنی زموږ نه غواړو چې زموږ لورې لورانې یا پیغلې له کوره ووځي او دا درس و تعلیم وکړي. او بله ستونزه دا ده چې زنانه استادانو نه شتون د کورنیو. یوه لویه ستونزه دا ده چې وایي موږ نه غواړو چې زموږ لورانې یا زموږ پیغلې نارینه استادانو ته کښېني او درس ووایي. او بله ستونزه ده چې زموږ دا ده د پکتیکا ولایت کې د مکاتبو فاصله ده تر کورونو پورې. چې دلته لویه ستونزه ده چې هغه نجونې یا پیغلې چې له کوره وځي یا د دوی دغه ستونزه او مشکلات دي چې د ترانسپورت نه شتون ده. او بل پکتیکا ولایت یا داسې یو ولایت ده چې دلته په واقعیت هغه ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې دلته یو ټکسي شتون نه لري چې کله بازار ته ووځي تر یو ځایه پورې په ټکسي کې ولاړه شي. یا ریکشا شتون نه لري یا فرض مثال بس شتون نه لري چې دغه نجونې په دغه واسطه باندې وکولی شي دوی هغه د مکاتبو چې په لږ لره فاصله کې دي او هلته ولاړ شي.
د نورو خدماتو که راته ووایاست په دغه ولایت کې تاسو ویلي چې نجونې د مکتب له کموالي سره د معلمینو له کموالي سره د موټرو له کموالي سره مخامخ دي ځکه دا د دې مخه نیسي چې دوی تعلیم وکړي. د معارف د دولتي معارف سربیره کوم بله اداره یا موسسې شته چې نجونو ته په دې برخه کې کومې مرستې کړې وي؟
بر علاوه د دې چې موږ دولتي برخه کې ریاست د معارف لرو دلته د سټوډنټ مسته هم ده چې هغه په تعلیم برخه کې دوی هغه خدمات خپل وړاندې کوي. د ابتدایه مکاتب دوی لري تر شپږم صنفه پورې دوی خدمات خپل وړاندې کوي. او بل په سواد آموزۍ برخه کې موږ د ښځو چارو وزارت په مهنګۍ د ښځو د وزارت معارف سره یو تفاهم نامه لرو چې دغلته په دغه سواد زده کړو برخه کې صنفونه دي چې د ښځو چارو ریاستونه یې د ولایاتو په سطحه باندې معارف ته معرفي کوي یا معارف هغه خپل خدماتو په واسطه باندې دوی ته صنفونه ایجادوي. او هغه برخه کې هم یعنی مېرمنو ته په سواد زده کړې برخه کې په دغه بخشه کې یعنی دغه مختلف نهادونه دي چې د سیوډن مجلسوه او د ښځو چارو وزارت ته په دغه برخه کې هم خدمات وړاندې.
تاسو ویلي چې ځینې کورنۍ ممانعت کوي چې خپل نجونې مکتبو ته پرېږدي چې دوی لږ لویې شي بیا یې مکتب ته نه پرېږدي. په دې اړه د ښځو چارو وزارت عامه پوهاوی کړی دی؟
بله، په دغې برخه کې دغه تیر کال موږ په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز څېړنې عامه پوهاوی وړاندې کړله چې موږ په مختلفو برخو کې مېرمنو د حق او حقوق په برخو کې دوی ته عامه پوهاوی وړاندې کړ. بر علاوه د دغه شپږ پروګرامونو یا شپږ ولسوالیو کې چې موږ درلوده په مرکز څېړنه کې هم درلوده چې اووه برخو کې کېږي او د هغه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع او کومه اونۍ چې وه په دغه برخه کې هم موږ په مرکز څېړنه کې او په نورو ولسوالیو کې په مکاتبو کې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کړله چې مېرمنې اوس د نیکبختۍ او د خوشبختۍ ځای ده چې په ډېر کثرت سره یا په ډېر زیاتوالي سره مېرمنې زموږ پروګرامونو کې اشتراک کوي. او دغه زموږ کوم پروګرامونه چې دي یا زموږ کوم عامه پوهاوی پروګرامونه چې دي او دې ته په ډېرې علاقمندۍ سره دوی راځي او غواړي. او بر علاوه د دې موږ په رسنیو سره هم همکاري چې په دغه برخه کې رسنۍ موږ سره همکاري کوي او د دوی د خپل هغه د رسنیز فعالیتونو په واسطه باندې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کوي. او بر علاوه د رسنیو د حج او اوقاف له ریاست سره هم موږ همکار یستو چې دوی ته هم موږ ویلي دي چې د منبر له سره باید دغه غږ پورته شي او مېرمنو په حق او حقوق باندې باید خبرې وشي چې ځکه زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او هغه زموږ د ټولنې وګړي یعنی نسبت یو رسمي ادارې ته د مسجد ملایمان ته ښه غوږ نیسي او د هغه په هغه
سپارښتنو باندې ښه عمل کوي. بله، په پکتیا کې هغو نالوستو نجونو ته چې ښوونځي نه پاتې دي نورې برنامې شته لکه د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه ورته کله برابره شوې ده یا اوس داسې څوک شته چې دغه زمینه ورته برابره کړي؟
بله، په دغې برخه کې یعنی هغه نالوستې نجونې چې دي دې ته خو موږ مخکې نه هم ډېر کمپاین ورته شروع کړی ده که دوی غواړي چې درس او تعلیم ته ادامه وکړي. زمونږ په سواد زده کړې کورسونه دي په غوته معرفي کېږي، او که چیرې حرفوي برخه کې چې وي موږ په زراعت کې پروګرامونه لرو، فرض مثال دوی ته بعضې خدمات وړاندې کوي چې دوی هغه فرض مثال ماشینونه ورکول کېږي چې دوی به میز وچوي یا دا د زردالو کښتۍ وچوي یا د مڼو یا دا رقم نور خدمات دي یا د شنې خونې دوی ته ورکول کېږي چې د هغې په واسطه باندې دوی هغه اقتصادي فعالیتونه یا د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره هغه خپل کړنې ترسره کوي. او پر علاوه د زراعت موږ په انکشاف دیهات کې هم میرمنو لرو، او دوی په هغه د کلو په سطح باندې میرمنو ته خدمات وړاندې کوي، او د دې پر علاوه موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې هم حرفوي زده کړې دوی ته لرو چې هغوی ته فرض مثال خیاطي ده یا په نورو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې.
بله، د سواد زده کړې کورسونو تاسې ویلي، او د زراعت په برخه کې دغه مو ویلي د زده کړو چې دا تاسې هغو نجونو ته ورکوئ چې دوی له لوست نه پاتې دي. که دا راته ووایاست چې په دغه برخه کې پرته له دولته تاسې سره څوک مرسته کوي؟
دا برخه کې زه البته په تاسف سره ووایم پرته له دولته په دغه برخه کې یعنی موږ سره تر اوسه داسې څوک نه دي حاضر شوي چې یعنی موږ سره په دغه برخه کې همکار وکړي. او یو د تجارت او صنایعو اتاق دی چې په هغه برخه کې یعنی اوس نوي فعالیتونه د هغوی شروع کړي دي چې دوه برخه کې موږ څو مېرمنې دوی ته ورمعرفي کړي دي چې انشاءالله هغوی وایي چې موږ به یو یعنی یو دفتر به دوی ته په پکتیکا ولایت کې یا فرض مثال دوی ته به یو ټولنې شکل باندې یو شی ورته خلاص کړو چې تر هغه دوی وکولای شي په مختلفو برخو کې یا مثلا لاسي صنایع دي یا نورو مواردو کې دي چې له دې طریقه دوی ته د تجارت زمینه یا د کار زمینه برابر شي.
د تجارت په اړه مو ویلې څنګه په پکتیکا ولایت کې سوداګری میرمنې شته دی چې په لویه کچه یا په وړه کچه سوداګري ولري، مګر د نجونو د پیاوړتیا لپاره یا په خپلو پښو درېدو لپاره کار وکړي؟
په پکتیکا ولایت کې خو تر اوسه پورې یعنی موږ سوداګری میرمنې په ډېره کمه سطحه باندې درتلو، د هغوی هم په ډېره ټیټه کچه باندې یعنی هغه خپل لاسي صنایع بازار ته عرضه کوي. او نورې دلته مېرمنې واقعا کار ته اړتیا لري چې په دې برخه کې زموږ وزارت هم یعنی نوي پلانونه ورته لرو چې څه کال به انشاءالله څه کال یا کال ته دغه پلي کېږي د ولایاتو په سطحه باندې چې د مېرمنو هغه اقتصادي توانمندۍ باندې موږ کار کوو. کار روان ده، اما ته مېرمنې یعنی تر اوسه پورې دې ته دوی حاضرې شوي نه دي چې وغواړي چې په لوړه سطحه باندې دوی هغه خپل تولیدات یا صنایع چې تولیدوي دوی عرضه کوي. ولې په هغه ټیټه سطحه باندې موږ هم په دې فعالیت کې یو یا په دې پلټنه کې یو چې دغه مېرمنې را پیدا کړو او د دوی هغه لاسي صنایع یا د دوی هغه د لاس کار ته په کتو سره دوی ته بازار موندنه وکړو، وکولای شو چې په آینده کې دوی په لوړه کچه باندې سرمایه گذاری وکړي او دغه خپل لاسي صنایع یعنی په ملي او بین المللي بازار ته.
ستاسو ریاست د دا وروستیو امنیتي ستونزو له کبله متاثره شوی دی یا تاسو له دې ویره لرئ چې خدای مکړه متاثره شي؟
جبر خیل خور په دغه برخه کې یعنی موږ کوو دا ستونزه یا مشکل چې دا د افغانستان شموله دی کې یعنی که موږ ووایو په یعنی د ستونزه دی مشکل چې د امنیتي ستونزو نه هر څوک نن سبا ویره لري، هر څوک نن سبا د دې ویره لري چې خدای نخواسته سبا یعنی په دغه برخه کې هغه خپل ځان دوی فکر کوي چې قرباني ونشي. یعنی دا ستونزې مشکلات د افغانستان په سطحه باندې دي، د افغانستان مېرمنې ټولې دي د مشکلاتو نه ویره لري او دغه ویره د اندېښنې وړ هم ده. او موږ دې ته یعنی خوشحاله یو یا موږ دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د سولې پروسه به موافقه وي او یو سري سوله به په افغانستان کې وي.
اها، په صحي برخه کې که راته ووایاست چې هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي قرباني کېږي، په دې برخه کې تاسې یوه بېلګه وویلې چې تاسې سره کوم چا مرسته وکړله په دغه یوه مورد کې. په عامه توګه که راته ووایاست د وهلو ټکولو او لاس مات پښه مات یا سر مات په دغه حالاتو کې داسې کومه اداره هلته شته چې تاسې سره مرسته وکړي؟ البته صحي اداره
اصل کې خو موږ یعنی صحت عامې ریاست زموږ شتون لري چې هر ریاست موږ شتون لري چې په دغه برخه کې دوی موږ سره همکار دي، اما بر له واسطه حتی می ریاست موږ نور د رقم کومه همکار اداره نلرو، ولې په دې پلټنه کې یو چې باید په دغه برخه کې میرمنو ته ډېر اما پوهاوی وړاندې شي، یعنی د صحت په برخه کې باید وزارت د صحت هم توجه وکړي چې دې برخه کې موږ رئیس د صحت امې سره همغږي لرو ته هم دغه پروګرامونو کې لپاره، یعنی هم دوی هم هغه خپل صداقت خودلای لري چې باید میرمنو لپاره دغه پروګرامونه یا د هغه پوښوي ورته وړاندې شي د صحت په برخه کې. پر مثال ما درته وویل چې په پکتیکا ولایت په لویه ستونزه یا جدي ستونزه دا ده چې هفتې دوه درې څلور پنځه میرمنې خو اسمان دوی هغه زهر خوري هر شکل باندې وي، دوی شفخانې ته راوړل کېږي او دغه کورنۍ بیا دوی په دې شکل باندې تهدیدوي که تاسو حقیقت وویلې، یعنی فرض مثال تاسو سره به بیا د تاوتریخوالي کوم تهدید او دا ورته کوي، مګم هغه مېرمنې بېچاره چې راځي دوی دغه دارو زهرې خوړلې په بد حالات کې وي، زه همېشه ورغلی یم پوښتنه مې ترې کړې ده، دوی د ځان د ویرې نه یعنی وایي چې دا ما په ناپامۍ کې خوړلې وي، که موږ تاسو وکړو یعنی نه په مې کې به یو دوه درې ښځې دا کار وکړي، اما دلته ما درته وویلې چې د اونۍ کې یعنی دوه څلور پنځه حتی شپږ اووه مېرمنې هم روغتون ته ولایتي روغتون ته
راوړي. آغلي میدانوال، را به شو دې ته چې تاسې ویلې تاسې عامه پوهاوی ښځو ته په دغه ولایت کې ورکوئ، کله هم داسې شوي دي چې د ښځو د حقونو په اړه څو نارینه راټول کوي او دوی ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکوي؟
محترمې جباخیل، خوب دا زموږ عامه پوهاوی چې دي، یعنی که 50% زنانه وي 50% د نارینه وي، ځکه چې دغه تاوتریخوالی د نارینه وو په واسطه باندې میرمنې یعنی تحمل کوي که نه، یا ورسره مخامخ کېږي. مګر چې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې هم ډېری هغه خپل فکر د نارینه وو په ذهنیت په بدلولو باندې ده، اما په تر څنګ یې د ښځو لپاره هم دي چې باید ښځه هم د خپل حق او حقوق څخه خبره شي. مونږ یعنی په دا کوم عامه پوهاوی چې وړاندې کوو په دو کې په لوړه سطحه باندې د ورونو اشتراک هم پکې وي، د خویندو اشتراک هم پکې وي، ځکه چې ډېری هغه فکر او ذهنیت باید پرې پرې کار وشي، هغه د نارینه وو فکر او ذهنیت ده چې دا باید بدل شي، تر هغه زموږ خویندې چې هغه کوم تاوتریخوالی یا فرض مثال کوم ظلم او ستم چې د ورونو په واسطه باندې دوی ته رسیږي او د هغوی سره موږ مبارزه کړې وي.
بله، او د خبرونې وخت کم پاتې دی. اغلی میدانوال، که راته ووایاست خپل پیغام افغانو ښځو ته په ټوله کې افغانانو ته مهرباني وکړي.
زیاته مننه، زما هیله او پیغام د خویند او د ټولو ورونو نه دا ده چې راځئ نور جهالت ته نه ووایو، او زموږ په خپلو لونو باندې او خپلو په زمنو باندې درس او تعلیم وکړو، او په هغوی باندې یو لوړه سرمایه ګذاري وکړو چې تر هغه وکولای شو آینده کې هم موږ ته نفع ورسیږي او هم ټولنې ته نفع ورسیږي. او بله هیله خواهش یې زما له خویندو او ورونو څخه دا ده چې د خویندو ته د هم یعنی د انسان په صفت وګورئ، هغوی ته هم هغه د سالم انسان هغه حق او حقوق چې شریعت او اسلام ورته ورکړي دي هغه ورته ورکړي، او د ټولو خویندو نه ټولو ورونو نه مې هیله دا ده چې د خشونت او تاوتریخوالي سره نه ووایي. تاسو به اوس وایئ جوارخیل، خور چې خویندې ولې پکې یادوئ؟ ډېری ځایونو کې زموږ خویندې لامل د دې کېږي چې یو خور ته یعنی له ستونزې او مشکل سره مخ شي، او هغې په وړاندې یعنی یو تاوتریخوالی ترسره شي، یا فرض مثال هغې په وړاندې کوم ظلم او ستم ترسره شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم اغلی میدانوال چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. دا خبرونه هم دومره وه. تر بیا د خدای پامان.